سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. طاهر روشن را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه اوریدلی شي. پروانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د سولې هڅو ته د ولسمشر حامد کرزی له خوشبینی خبرو، همدې بهیر ته مو د ولسمشر د ویان له اندېښنو هم خبرو، او یو شمېر هغه طالبان چې تر اوسه تسلیم شوي د هغوی شکایتونه هم لرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور تایید کړ چې پکې وایي شوی په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې په سلګونو افغان ماشومان وژل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې له بندي ماشومانو سره د کتنې زمینه برابره شي، او د افغانستان له پولیسو سره نږدې د پاکستان دننه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې پکې ویل شوی په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې په سلګونو افغان ماشومان وژل شوي دي. په ژنیف کې ډیره د ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل دی راپور کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د ماشومانو په ګډون د ملکیانو شنه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو جنجالي موضوع و.
نړیوالو ځواکونو د خاطر خطا افغانستان کې د شوزو او کوچنیانو ماشومانو وجل کې د جنجال برانګیز موضوع چې په دې باره کې د افغانستان حکومت فور ور خپل ځخ د دې کار خلاف چکر دي، او دغه موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د تشنج باید هم سوي د سپایت د توریزم خلاف چکر نو په کلیو او باندې کې نیوي نو په کورونو باندې باید امریکایونه سي عملیاتونه سي.
ایساف د افغان ماشومانو د وژنو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپور رد کړی. د امریکا دوه نور سمندري پوځیان هم په 2011 میلادي کال کې د وی ویډیو له کبله له جنایي تورونو سره مخامخ شوي دي. په هغې ویډیو کې ښکاري چې یو ډله نښه ویشتونکي په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بوله کوي. د افغانستان د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان کړی چې پر ابرید کې رابرت ریچاردز دا تور پورې ده چې په دنده کې د غفلت تر څنګ له اوامرو سرغړونه کړې ده. پوځي سرنولان وایي د ځان او نورو ملګرو چې د طالبانو پر مړو بولې کوي فلم اخیسته. پر تورن جیمز کلیمنټ په تورنو کې د نامناسب افسر ګڼل شوی چې نه دی توانېدلی د ټیټ رتبه پوځیانو سمه څارنه وکړي، او د تحقیقاتو پر مهال یې ناسم معلومات ورکړي دي. په قضیه کې شاملو دوو نورو پوځیانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې له بندي ماشومانو سره د کتنې زمینه برابره شي. د بشري حقونو، دیموکراسي او قانون د حاکمیت لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کمیشنر د جمعې په ورځ دا مسله د خپل ټویټر پر پاڼه ولیکله. د روسیې چارواکي دا کړي چې د افغانستان په زندانونو کې د ماشومانو د شکنجه کولو او بد چلند موارد زیات دي. افغان حکومت په وار وار په زندانونو کې د ماشومانو د شکنجه او ځورونې راپورونه رد کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ یو نوی پوله، یو روپۍ یورو 9.5 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 8 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان له پولیسو سره نږدې د پاکستان دننه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دغه برید د جنوبي وزیرستان په بابر غر سیمه کې شوی. یو امنیتي چارواکي وویل په وژل شوو کې لږ تر لږه دوه تنه د القاعده شبکې غړي دی چې یوې د چاودیدونکو موادو متخصص و. دا بریت یوه ورځ وروسته تر دې شوی چې د CIA لپاره نومول شوی جان برنن د سنا په استماعي غونډه کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو دفاع وکړه. بل لور ته پاکستان د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت څرګند کړی. په شمالي وزیرستان دغه وروستی بریت څو ساعت وروسته تر دې شوی چې یو جګپوړي ډیپلومات وویل اسلام آباد له امریکا سره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره خبرې پیل کړي دي. د سوری حکومت ویل خپل مخالفانو سره له شرطه پرته خبرو ته چمتو دی. د سوری د اطلاعاتو وزیر عمران الزایبی پرون نوښته د سوری ملي ټلویزیون ته وویل سوریه غواړي د دې خبرو له لارې له 22 میاشتو راهیسې پر شوې شخړې پای ته ورسوي. د سوری د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر د جنوري په 18مه د سوری له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره شرطونه ایښي وو چې په دغو کې د 1,60,000 زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه شوې وه. د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې په تیرو 100 لسیزو کې تر بل هر وخت ډیره واوره شوې چې شمال نه هم ورسره دي. په دغو سیمو له تیرې شپې راهیسې دوکانونه تړل شوي او په نږدې 3.5 لک کسانو برېښنا قطع شوې ده. د خرابې هوا له امله په زرګونو الوتکې ځنډېدلې دي. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم به د شنبې په سهار هوا نوره هم په دې سیمو کې پسې خرابه شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره. د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې د سولې بهیر ته د افغان حکومت له خوشبيني خبرو داسې خوشبيني چې له اندېښنو سره ملګرې ده.
دنی هیوادونه واړی چې د افغانستان ځینی کسی دلې دې ته واسي چې دوی دولت ته جلا دوی خپل ارتباطات د افغانستان دولت د مسلمان مخالفینو سره ټینګ کړي. دلته هدف تفرقه اچول دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر بیا تر اوسه د سولې له شویو هڅو شکایت لري.
پدیر طالبان خپل خوخه باندې دل تراغل د سولې د پروسس ریول دي شول هغه به امریکایانو ونیول چې امریکایانو خوشکېغه حکومت نسی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند د ناوی چارواکي وایي له طالبانو غواړو چې وسلې پر مځکه کیږدي کنه مجبور بشو چې بریټ پرې وکړو. په خبرونه کې به مو په خوست کې د یو پراخ پارک له جوړېدو خبر کړو او په لغمان کې د برېښنا له ستونزې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د سکاروي پر ناروغۍ شهیدلې. افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د ځان په ګټه کار واخلي او د دې هدف لپاره په افغانستان کې له ځینو ډلو استفاده کوي. ولسمشر حامد کرزي پرون د دیني عالمانو د سرتاسري شورا په غونډه کې د دې مسلې ترڅنګ وویل واشنگتن ته د دې تر سفر وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو نقشې څرګندې شوې او افغانستان ته به دایمي سوله راځي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
افغان حکومت وی په افغانستان کې د سولې پروسه باید د یو واحد اورګان لخوا چې د سولې عالی شورا ده پر مخ بیولسي او پوره شفافیت ولري. پرون افغان ولسمشر حمید کرزی د دینی عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره په کتنه کې ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی د ولسمشر کرزی له قوله ازادي رادیو ته ویل چې دغه هیوادونه غواړي د خپل دې هدف لپاره په افغانستان کې له دینو سیاسي ډلو ټپلو استفاده وکړي.
ځینې هیوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینې ډلو څخه افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي او د چګو کې دوی غواړي چې دوی دپاره د مذاکرات زمینه برابره کړي. طالبانو سره په دا نامه یا په هغه نامه ځینې ډلې یا ځینې ګروه هڅول کېږي چې د افغانستان دولت د مسلمان مخالفینو سره مذاکرات ترسره کړي په خپل سر شکل سره. دا خپله په یو بڼه نه په یو بڼه د افغانستان د دولت یا د نظام تضعیفول دي چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانستان یو قوي مرکزي حکومت ولري. په دې خاطر غواړي چې د افغانستان ځینې سیاسي ډلې دې ته واڅوي چې دوی په جلا شکل سره نه د یو واحد دولت په توګه دولت ته جلا د حکومت ته جلا د سولې د عالی شورا ته جلا دوی خپل ارتباطات او یا تماسونه د افغانستان دولت د مسلمان مخالفینو سره ټینګ کړي. دلته هدف تفرقه اچول دي.
د ولسمشر ویاند ونه ویل چې کوم هیوادونه غواړي په افغانستان کې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي او له کومو سیاسي ډلو غواړي ګټه واخلي. افغان دولت وایي د سولې لپاره په انفرادي ډول هڅې د افغان حکومت کمزوري کول دي او له سیاسي ډلو څخه غواړي چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. خو د دولت یو سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف په دې وروستیو کې ویلي چې افغان دولت هڅه کوي د سولې لپاره روانې هڅې یوازې په ځان پورې منحصرې کړي. د سولې د خبرو په هدف په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو هڅې هم روانې دي. افغان دولت ټینګار کوي چې له دې دفتر څخه باید یوازې د سولې د خبرو لپاره استفاده وسي او د نورو سیاسي اهدافو لپاره دین نه وي. ولسمشر حمید کرزي پرون د دینی عالمانو په غونډه کې ویلي په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره له وروستیو مذاکراتو راهیسې د سولې نښې په څرګندېدو دي او افغانستان ته به دوامداره سوله راځي. د لدینی عالمانو وغوښتل چې خلک یووالي او سولې ته وهڅوي. شغلی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ورته ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته له طالبانو سره جګړه نه کوي او د سولې شرایطو ته زمینه برابره شوې ده. دینی عالمانو له ولسمشر سره په پرونی کتنې کې یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې په کې له وسلو په استفادې د مسلمانانو ګواښل او د مسلمانانو له وژونکو سره مرسته ناروا بلل شوې ده. په پریکړه لیک کې راغلي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د عالمانو، قومي مشرانو، افغان پوځیانو، ښوونکو او نورو خلکو وژنه شرعي جواز نه لري.
د افغانستان حکومت اندیشنه لري چې یو شمېر بهرني هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې هڅې ګډې وډې کړي. تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د بریتانیا سریعظم په لندن کې غونډه وکړه او په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په شپږو میاشتو کې به هڅه وشي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. بل لور ته ځینې طالبان چې د سولې له بهیر سره تر اوسه یو ځای شوي دي وایي چې حکومت د دوی ژوند، امنیت او کارموندنې ته هیڅ ډول پروګرام نه لري. دوی وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بشر د حقوقو فعالان بیا وایي د دې لپاره چې دا کسان بیرته له مخالفانو سره یو ځای نشي پکار ده چې لازم مرستې ورسره وشي او د افغانستان د سولې د عالي شورا په نظر د سولې له بهیر سره یو ځای شویو ته د مرستو ځانګړي پروګرامونه ترتیب شوي دي. له کابل په دې اړه خان محمد سین تفصیلي راپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د سولې له پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو لړۍ په ډاډمنه توګه پر مخ روانه ده، خو له دې پروسې سره ځینې یو ځای شوي طالبان شکایت کوي چې حکومت ورته د مرستو اغیزمن پروګرامونه نه لري. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې له دې پروسې سره یو ځای شوي ستونزې هم زیاتې شوي دي. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د خواجه دستي د کلي اوسیدونکي ملا سدو ازادي راډیو ته وویل
دا دولت ما سره وعده وکړه چې به تاسو ته امنیت درکوو، تاسو به راشي نه لکو، تاسو به ځایم ځکه درکوو، موږ ځکه موږ زندګۍ ټول الله رسنای دولت را نه اخی چې د بارګس په ولایت کې امنیت ملي کې ټول اتوان بوتل طالبانو یعنی وو هلا پیسې ور نیوافي ستل هیڅ چا توجه و نه کړله. په دوه کرا ته درې کرا ته زه د کابل تللې زه ما اختر محمد هم لا داوت دا کمانډانان هم لا سلیم نومېږي دا وړې مونږ هیڅ چا موږ ته ادارې کې نه یې بریږو چې ادارې ته ورسو.
ملا سدو وایي نه یوازې دا چې دولت ورسره مرسته ونه کړه بلکې هر شیبه د مخالفینو لخوا ګواښل کیږي او ژوند دې باوري نه دی. ملا سدو دا هم وایي تر اوسه څو ځلې امنیتي ځواکونه نیولې، زورولې او بیرته یې خوشې کړی دی. بل پخوانی طالب چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی له حکومت غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شو ته د کار او فعالیت زمینه برابرې کړي. د کندهار له ولایت ملا تورجان وایي
حکومت باید متوجه شي چې دغه راغلو خلکو سره باید یو څوک سپکه ورته ونه ګوري یا یو څوک شخصي کار ورسره ونه کړي چې د دې خلکو امنیت وساتي. دوهم دا خلک چې راغلي په دې خپل وطن کې عادي ژوند کې باید په موسساتو کې یا یو بل داسې یو کار ورپیدا کړي چې دا خلک خپل عادي ژوند کې خپل د بچیانو نفقه ګټي او خپل د کور لپاره د خپل فامیل لپاره.
د افغانستان د بشر د حقونو فعالان وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د سولې پروسې له یو ځای شو سره نه یوازې دا چې لازم مرستې نه کیږي بلکې اوس پرې هم شکونه کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال په دې برخه کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او پلي کولو تاکید کوي.
ډیر طالبان په خپل خوخه باندې دلته راغله د سولې د پروسې سره یو ځای شول. هغه به امریکایانو ونیول چې امریکایان خوشی کوي هغه حکومت نشي. دلته د نړیوالې ټولنې او زمونږ د حکومت د ارګانونو ترمنځ یو همغږي موجوده نه ده. د دې لپاره دوی باید یو واحد میکانیزم جوړ کړي تر څو پورې هغه د سولې لپاره یو دایمي لار اوسیږي او دغه موجوده ستونزې مشکلات چې دي دا د پېټکه پیدا کړي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي د مرستو پروګرامونه ورته ترتیب شوی او په منظمه توګه مرحله په مرحله پلی کیږي. د دې شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل
یک کارت مسئولیت امنیتی میتیم که نیروهای امنیتی نه داخلی نه خارجی به او کدام کاری نداره و نسبت به همه چیز ما در صدد جسکار
دوی تا ده امنیت ده خوندیتوب یو کار دور که و چه کورنی او بحرنی زواکون ارسر کارونه لری او لهر چه چه دیر حد سکو چه دوی تا ده کار زمینه برابر کرو موک حرفه‌ای او انکشافی پروژه لرو چه دوی پکی پا کار بوختیگی. د سولې د عالی شورا له تأسیس نه تر اوسه شاوخوا 15,000 مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شوي چې اکثره یې هیڅ شکایت نه لري.
خاغلی مظفری دا هم وویل په لومړي سر کې له دوی سره د درې میاشتو لپاره د ضروري موادو مرسته کیږي او له هغې وروسته ورته د دوی د تعلیم، حرفې او کاري وړتیا په پام کې نیولو سره د کار زمینې برابرېږي. د وویل د کندهار ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالعزیز یو له همدې جملې څخه دی او سربیره پر دې په سلګونو نورو ته په مختلفو پراختیایي پروژو کې د کار اسانتیاوې برابرې شوي دي. د زیاته کړه د دوی د ستونزو حل ته په ولایتونو کې سیمه ایز دفترونه هم پرانستل شوي دي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي هر هغه څوک چې له مخالفته لاس اخلي، وسله پر مځکه ږدي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي د افغان حکومت له پالیسۍ سره سم یې ملاتړ کوي. دا خبره په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند ګوینتر کوتس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه.
Actually, it's a program that is led by the Afghans, the reintegration program, and we support them.
عادی ژوند ته مخه کول د افغان حکومت لخوا رهبری کیږي او موږ یې ملاتړ کوو. زموږ څېړنې ښیي چې دا یو بریالی پروګرام دی. د سولې له پروسې سره د شاوخوا 6,000 مخالفینو یو ځای کېدل یې ښه مثال دی. موږ دا حقیقت موندلی چې ګڼ شمېر مخالفین غواړي خپلو کلیو او کورونو ته ستانه او سوله ییز ژوند پیل کړي. دوی چې د عادي ژوند کولو لپاره خپلو کورونو ته ستانه شوي ورسره مرستې کیږي او د کار زمینې ورته برابرېږي.
کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ډېرو مرستو ته اړ دي او حکومت باید دا مرستې په ښه توګه ور ورسوي. دوی دا هم وایي که دا کسان بې مرستو او بې روزګاره پاتې شي دا اندېښنې ځینې پیدا کیږي چې ممکن بیرته د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ناوی ولسوالی امنیت ته سیمه ایز چارواکي اندېښنه لري. دوی وایي که چیرې دې ولسوالي ته څیرمه د تریخ ناور سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه نه شي کیدای شي چې د ناوی امنیت ګډوډ شي. د ناوی له یو شمېر چارواکو او سیمه ایزو خلکو سره د خبرو پر بنسټ د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي دغه راپور چمتو کړی.
د ناوی ولسوالۍ په گاوند کې د ناامنه سیمو د موجودیت له امله د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابېدو په اړه تشویشونه ډېر سوي دي. د ناوی ولسوال حاجي عبدالمناف د ازادي راډیو ته وویل په ناوه کې امنیت ټینګ دی او ملي او محلي پولیس د ملي اردو په څنګ کې په امنیت ساتنه بوخت دي. خو که چیرې د دې ولسوالۍ په څنګ کې د تریخ ناور سیمه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه نه سي د وسلوالو هغه بریدونه به نور هم زور واخلي چې له دې سیمې کله ناکله د ناوې ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو کېږي.
موږ تر اوسه پورې په ناوې په ولسوالۍ کې هیڅ نوه تعدید نه لرو. بیا چې تعدید هم ولرو هغه هغه تعدید چې موږ هغه د تریخ ناور لخوا څخه هغه چې هغه درو ولسوالۍ ته دا یو مشترکه نقطه ده چې مرجع ناوه نادالی او بلکې حتی ګرمسیر هم یوازې نظامي اړخ هم باید په نظر کې ونیول شي. یوازې هغه سیاسي اړخ هم باید په نظر کې دولت هغه دپاره موږ د هغو سره باید خبرې وکړو.
ولسوال وویل د تریخ ناور په سیمه کې دي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره خبرې وسي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او که دا خبرې نتیجه ور نه کړي نو عملیات ضرور وسي. د نوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په هغه سیمو کې امنیت ښه دی چې دولتي ځواکونه په خاص ډول پولیس میشت دي. خو په هغه ځایونو کې کله کله وسلوال تر سترګو کېږي چې د پولیسو حوزې او ماموریتونه وجود نه لري.
عبدالقیم مکتبونه ستا یو بس جوړېږي هغه هم چې په امنیت کې بغیر امنیت چې دي هغه بس یمن پکښې پټوي بندې بس امنیت اوس بس میده میده ښه دی.
اوس په دغه منځ کې خو امنیت او شاوخوا بس په اطراف باندې ست
رحمت الله شه دي جوړ دي امنیت ست په نایي کې
زه خاص نه شو خیر په دغه زمر په شاوخوا باندې شه د ماموریت دی پوسټه ده ولسوالۍ پر دې شاوخوا شه دي چا خو پولیس نست خو امنیت خاص نسته
د لشکرګا په جنوب کې دغه وګړو ډکه ولسوالۍ څلور کال وړاندې هغه مهال د وسلوالو طالبانو لول کې وېستل سوچ زرګونو امریکایي سمندري ځواکونو د دولتي حاکمیت ته ټینګښ وموخه د خنجر په نوم پراخ پوځي عملیات وکړل د نوی ولسوالۍ امنیه کمانډان دوهم څارن احمد شاوی په ناوه کې امنیتي حالت کابو دی او د خلکو د شو همکاري په مرسته د طالبانو مخه نیولې ده
د نوی ولسوالۍ کې الحمدلله په سلو کې نه نوی فساد امن دی زموږ پولیس شپه او ورځ په خلکو غزمو او ځای باندې بوختي خلک زموږ سره همکاري کوي او زموږ سره یووالی لري هیڅ نو مشکل د نوی ولسوالۍ کې موږ نه لرو
چارواکي وایي د تاریخ ناور سیمه نه یوازې د ناوې لپاره بلکې د نادالي او مارچو په شمول د ګرمسیر ولسوالۍ سره هم ګډه پوله لري کچېرې هلته دولتي پوستې او ځواکونه ځای په ځای نسي کېدای سي د دې ټولو ولسوالیو امنیت له ګواښ سره مخ کړي د تاریخ ناور سیمه دولتي مځکې دي چې اکثره د زور ځواکو لخوا غصب سوي دي او په ځای کې ویل کېږي ډېرې د دولت وسلوال مخالفین اوسېږي او په خپلو مځکو کوکنار هم کړلي دي
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لالارې هم ازادي رادیو اوریدل شي زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com د خوست ملي پارک چې د خوست شار د متون غونډي په پاسنۍ برخه کې په 200 جریب ځمکه کې د جوړولو جوړېدو په حال کې دی د نږدې 50 میلیون افغانیو په لګښت پکې درې پروژې بشپړې شوې دي په دې اړه نجیب الله الخیل رپورت لري
خوست ښار په وروستیو دوه لسیزو کې ډېره پراختیا پیدا کړې او په کې ګڼ سوداګریز مارکیټونه د اوسېدو یو شمېر پروژې او نورې دنګې او مجللې ودانۍ آبادی شوې دي له دې آبادۍ سره سره هم په خوست کې د مناسبو تفریحي ځایونو کمښت محسوس دی او خلک د تفریح او ساتري لپاره ځایونه نه لري په دې وروستیو کې د خوست سیمه ییزې ادارې د متهم غونډې په پاسنۍ برخه کې چې د خوست ښار بام ته پاتې کېږي په 200 جریبه ځمکه کې د یو لوی تفریحي پارک پر جوړولو کار پیل کړی دی د نوموړي پارک په لومړنیو کارونو کې درې جه بشپړی شوی چې په هغه کې د پارک غونډې ته د 10 مترو په پلانواري دوه غبرګ سړکونه د 2016 مترو په اوږدوالي د پارک راچاپیره محوطه او د پارک په منځ کې د ګاډو او موټرونو تمځای یا پارکینګ شامل دي د نوموړو پروژو د پرانیست په مراسمو کې د خو سرپرست خاروان انجینر شریف وویل چې په دې پروژو نږدې 900 میلیون افغانۍ لګښ شوی دی
پنګاوالو څخه دا چې په هر ساحه کې دوی لمن سره مرسته کولی شي را دي شي یا عمل میدان ته داخل شي او شروالۍ ته مراجعه وکړي څومره ساحه چې دوی خپل کولی شي چې موږ هغه ساحه د نقشې مطابق دوی ته ویل کو هر ساختمان چې دوی جوړ واشي په کم مصرف سره او په هغه باندې خپل هغه تاریخي لوحه ولګري چې هغه باندې دوی یادګار پاتې
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د نوموړو پروژو د پرانیست په مراسمو کې په خپلو خبرو کې د خوست ملي پارک جوړول یوه مهمه پروژه یاد کړه ویل چې له دې څخه د خوست د خلکو ټول قشرونه ګټه پورته کوي
پیسې چې دلته مصرف شوي زه فکر کوم چې دا د خوست یوه د هغه مهمو پروژو څخه ده یوه د هغه مهمو تفریحي پارکو څخه ده چې دا به همیش د دې ځای څخه به د خوست مشران ځوانان او مختلف خلک به دلته هم تګ راتګ کوي او په راتلونکي کې به زه امیدوار یم چې په دې کې دغه څه جوړ کړي چې هلته دلته هم رستورانت وي دلته هم د لوبو ځای وي دلته هم د یو زیبایي وي ګلان وي ونې وي او د دې پارک په داخله دو سره هر انسان چې فکر خراب په داخله دو سره
د یادونه ورته د مراسمو په پای کې د پارک د محوطه په داخل کې د خوست د حکومتي مسؤلینو لخوا یو شمېر نیالګي هم کېنول شول
د خوست په شهر کې په 200 جریبه ځمکه کې پر پارک کار روان دی د لغمان اوسیدونکو وایي له محترمه پرته په نورو سیمو کې برېښنا نشته خلک شکایت کوي او د سیمې چارواکي د هغوی ستونزه پر ځای ګڼي نو کله به لغمان ته برېښنا رسی شي لسیمې د خپل خبريال شاه محمود شینواري پر پورت کاور
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ولسوالۍ او ان د مرکز په یو شمیر سیمو کې هم خلک د برېښنا له نعمت څخه به برخې دي دوی وایي تر اوسه دولت په دې ونت وانی ده چې د لغمان ولسونو ته برېښنا تیر کړي د دغه خلکو په خبره لته رشپګو کال راهیسی ورته وادي ورکول کې دي چې بل اخر له نغلو څخه ورته یوازې 4 میگا واټ برېښنا ورکړه خو دوی اوس هم په تپه تیار کې شپې سبا کوي
زمانو محمد صدیق اعظمي صافه
د علیشنګ ولسوالۍ د سالاب د کلي اوسیدونکي دغه برخه خلک ډېر سمون سره مخامخ دي په لغمان کې. دا درې څلور میاشتې کېږي چې دغه پایې او لینونه تېر شوي دي خو بر درک نه لري زمونږ سره نه توکي اخیستی دی. دا څه ورته وایي میټرونه او دغه ترانسفرمرونه ډېر نشته دی. نو دا د لغمان اگر مهم ځای دی دلته برق نشته نو تر اخره مشکلات زیات دي. برق
زما نوم دی محمد قسیم د لغمان د اوسیدونکو د خپل د خار. دوه میاشتې کېږي چې دا د برېښنا لپاره وزیر راغلی وه او هېڅ نه پوهېږم چې نه پوهېږي که صحیح تخنیکار نه لري نن دا سبا ده بېخي یعنی دا برق یو همغه خپله خار کې برق شته نور دوه کیلومتره پاس برق نشته. فقط دا د سیتامې د لغمان د سیتامې نه بره برق نشته او سیتامې نه کوس برق شته او د مدیریت د ترافیک د کابل اډې پورې برق شته هغه نه کته برق نشته. دې خواته لنګار اډې پورې د مابس پورې هغه ماموریت حوزې دو پورې برق شته خواته نشته.
بلخوا په لغمان کې د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو سره په مرکه کې د خلکو یاد سونځه پر ځای ګڼلې. نوموړی وایي چې دوی سره وعده شوی وي چې د نغلو له بند څخه به 14 میگاواټه برېښنا لغمان ته تیریږي چې له هغې ډلې یوازې 4 میگاواټه برېښنا ورکړل شوې ده.
په دې کې شک نشته د خلکو ستونزې پر ځای دي. کوم برېښنا چې له نغلو څخه لغمان ننګرهار ته راځي په مجموعي ډول 14 میگاواټه د ننګرهار ده او 14 د لغمان ده. ولې په لومړي ظرفیت کې چې شبکه سازي شوې ده 12 میگاواټه ننګرهار ته تللې برېښنا او 4 میگاواټه لغمان ته راغلې. اوس البته دغه 4 میگاواټه برېښنا چې توجیه کیږي دا خپل داخل د ښار لپاره کفایت کوي. د مرکز نورو ساحو ته د ولسوالۍ منطقو ته تقریبا داسې وښیي چې 12 میگاواټه برېښنا نوره ضرورت ده.
د نوموړي په خبره وزارت ورسره ژمنه کړې چې د 1992 کال تر پایه پورې به نوره برېښنا هم دې ولایت ته ورکړل شي. اوس مهال د لغمان د مرکزي ښار پرته نورې ټولې سیمې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. د دې ولایت د برېښنا د مسؤلینو په خبره له نغلو څخه د ورتېرې شوې برېښنا د توزیع کار روان دی چې له دې سره به د لغمان یوازې 4000 کورنیو ته برېښنا ورکړل شي او پاتې نورو سیمو لپاره 12 میگاواټه برېښنا ته اړتیا ده. که چیرې په کابل کې د برېښنا وزارت چارواکي دې ولایت ته خپل پام واړوي او د اړتیا وړ برېښنا ورکړي نو له یوې خوا به د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي او له بل لورې به پانګوال هم وهڅول شي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د سکاربي پر ناروغي متخصص ډاکټر خبرې کوي. د لومړي ځل لپاره به یو افغان د اوسکار په سره غالي تیر شي. فواد محمدی هغه هلک دی چې د بوسکشي هلکان فلم کې مرکزی رول لوبولی دی. د بوسکشي هلکان فلم چې یو امریکایي ډایرکټر جوړ کړی اوسکار ته کاندید شوی دی. اسمت چاروان په دې اړه رپورټ لري.
14 کلن فواد محمدی چې د خپل عمر نیمایي کلونه یې د کابل په کوڅو کې په بهرانیانو د نقشو او ډکشنریو په خرڅولو تیر کړی اوس په اوسکار کې پر سری غالۍ تیرېدو ته تیاری نیسي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دا به د فواد محمدی لپاره لومړی ځل وي چې له هیواد بهر ځي او په الوتکه کې سپری شي. محمدی د کابل له پس کوڅو څخه د بوسکشي بوایز یا د بوسکشي هلکان فلم کې د اصلي لوبغاړي په رول کې کار کولو ته غوره شو. دا فلم چې د جګړې په سیمه کې اخیستل شوی د لنډو فلمونو په کټګوري کې غوره اکشن فلمونو ته نومول شوی دی. دا هنري فلم چې په نړیواله کچه توت هرکلی وشو د هغو دوو بېوزلو تنکیو ځوانانو تریخ داستان دی چې د خپلو خیالونو د رښتیا کولو هڅه کوي. د فلم دوه اصلي لوبغاړي یو شوخ او دوهم د پښت زوی یو مغرور هلک دی. دوی چې نږدې ملګري هم دي خپلې دې ګډې هیلې ته چې یو ورځ به چاپندازان ترې جوړیږي او د بوسکشۍ په لوبه کې به ګډون کوي د رسیدو هڅه کوي. د فلم نه یوازې په بهر کې بلکې په هیواد کې دننه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته واړوله. دا فلم له لومړنیو لویو فلمونو څخه دی چې د جوړولو ټولې چارې په کابل کې شوي. د بوسکشۍ هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د غیر انتفاعي مؤسسې لخوا جوړ شوی. دا ټولنه وایي هدف یې د افغانستان د سینما د هنر بیا رغونه او د فلم جوړولو د کمپنیو روزل دي. ګڼ شمېر افغان فلم جوړونکي څوک له څه نا څه مسلکي مهارتونو سره او نور چې یوازې شوقیانو له شوټینګ نیولې تر تخنیکي پړاوونو پورې د فلم د جوړولو په ټول جریان کې حاضر ول. په دوی کې راسي کسان هم ول چې د لومړي ځل لپاره په یو مهم فلم کې د لیکلو، پروډکشن او ډایرکټ امکان ورته برابر شوی وو. د بوسکشي هلیکان فلم 10 دقیقې دی او شوټینګ د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې په 12 ورځو کې بشپړ شوی دی. په دې فلم کې فواد محمدي، ولی تلاش او جوان مرد پایز مرکزی رولونه لوبولی دي.
ازادي رادیو ته د اتصالاتو د شرکت لاري ستاسو څور رسیدلې سمسونه زاهد الله ننګرهاره پر اسولې سمس کې لیکي د زیتونو فارمونه د ګولایي او 15 ویالي په ساحه کې په ډیر بیرحمي وحال کیږي او چارواکي په کیسه کې هم ندي. لیاقت د کونړ لخاص کونړ ولسوالۍ پر اسولې سمس کې لیکي له محلي پولیسو څخه خلک ډیر خوشاله دي. عبدالرحیم زید د لوګر له محمد اغیب ولسوالۍ لیکي زموږ په سیمه کې اربکی پولیس شته او موثر دي او خلک ترې خوشاله دي. دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو او د ایران د راتلونکو انتخاباتو په دورشل کې د ایران د چارواکو ترمن د اختلافاتو په اړه هم اوریدل شي. خو اوس لند خبرونه لناجی ساپی څخور.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې پکې ویل شوی په 13 کلونو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې په سلګونو افغان ماشومان وژل شوی دي. د امریکا دوه نور سمندري پوځیان هم په 2011 میلادي کال کې د یوې ویډیو له کبله له جنایي تورونو سره مخامخ شوی دي. په هغې ویډیو کې ښکاري چې یوه ډله نښه ویشتونکي په افغانستان کې د طالبانو پر مړو باولې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو سازمانونو ته د افغانستان په زندانونو کې له بندي ماشومانو سره د کتنې زمينه برابره شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان له پولیسو سره نږدې د پاکستان دننه د بي پلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت وایي له خپلو مخالفانو سره له شرطه پرته خبرو ته چمتو دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری ایران ته خبرداري ورکړ چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره په جدي ډول خبرو ته حاضر شي.
د ایران د سیاسي کړیو ترمنځ تر انتخاباتو مخکې سیاسي اختلافاتو زور اخیستی. د ایران ولسمشر او د دې هیواد د پارلمان د رئیس ترمنځ دومره سختې لانجې شوې چې یو بل په پارلمان کې مخامخ پر فساد تورن کړل. پر دغو انتخاباتو چې څه باندې 3 میاشتې ورته پاتې دي، بریتانوي مجله اکانومیست یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې فریده هوډ سیفیه جزئیات اوروي.
د راتلونکي جون په میاشت کې د ایران د جمهوری ریاست تر انتخاباتو لا دمخه سیاسي شخړو زور اخیسته. د ایران د اسلامي جمهوریت په زړه کې سیالي او اختلافات ډیر خراب وضعیت ته رسیدلي دي. د خبره بریتانوي اکانومیست مجلې په خپل یو مطلب کې کړي او مستقیمه اشاره د ولسمشر احمدی نژاد هغه څرګندونو ته ده چې د فبروري په 3 نیټه په پارلمان کې وکړي او په ترڅ کې د پارلمان پر مشر علي لاریجانی او د هغه پر ورور سخت نیوکه وکړي. احمدی نژاد د خپل خبرو په لړ کې یو ویډیو ښکاره کړه او د لاریجانیانو کورنۍ چې په دې هیواد کې تر ټولو پیاوړي او واکمنې کورنۍ دي پر فساد یې د تورنولو هڅه وکړه. په پارلمان کې د احمدی نژاد تر دې څرګندونو او جنجال یو ورځ وروسته په تهران کې لوی څارنوال د دې هیواد د یو پخانی څارنوال سعید مرتضوی د نیولو اعلان وکړ چې د په تهران کې له بندیانو سره پر سخت چلند او شکنجو تورن دي. د اکانومیست په حواله پر مرتضوی ډیر انتقادونه کیږي او د تهران د شکنجه ورکوونکي او د مطبوعاتو د قصاب په نوم یادیږي. خو هغه څو ورځې وروسته بیرته خوشی شو او د نیول کېدو د علت په اړه څونه ویل شول. دوه ورځې وروسته احمدی نژاد له 1980 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو مصر ته د یوې ایراني مشر په توګه لومړنی سفر وکړ او قاهرې ته ولاړ. اکانومیست لیکي د ایران د رژیم له کورنۍ دایرې څخه د باندې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې دا شخړه به څنګه ختمه شي او یادا چې دا د ایران د راتلونکي لپاره څه مفهوم لرلی شي. خو د دوی ترمنځ لانجه روانه ده. داسې ښکاري چې مرتضوی د هغو تورونو له امله چې ویل کیږي د په 2009 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر سر د راپورته شوې لانجې په ترڅ کې د اپوزیسیون د فعالانو په وژنه کې رول درلود تر پلټنو لاندې دی. په هغه ویډیو کې چې احمدی نژاد په پارلمان کې خوده لیوه فاضل لاریجانی چې د علي لاریجانی له 15 ورونو څخه یو د ښکارا کوي او فاضل داسې سرګندوي چې د مرتضوی تحقیقات کیدی شي چې د مالی امتیازاتو په بدل کې باطل شي. د لاریجانی ټول ورونه د ایران په رژیم کې پر لوړو کرسیو کار کوي. د بل ورور صادق لاریجانی د ایران د قضا مشر دی او علي لاریجانی چې د جمهوری ریاست په خانه کاندید و لا هم د پارلمان مشر دی. علي لاریجانی پر ولسمشر احمدی نژاد سخت نیوکه کوي. اکونومیست د فبروري په دریمه د علي لاریجانی او ولسمشر ترمنز د لانجی پترس کې د دوی ترمنز پر یو بل په زغرده د نیوکو صحنه هم انزور کړی دی چې پکې لاریجانی احمدی نژاد د خدای پر ضد پر جنگ تورنوي، ځکه د هغه په وینا احمدی نژاد یو ښه مسلمان د ناقصو شواهدو په اساس په فساد تورنوي او له پارلمان څخه یې د باندې کوي. سرچینه د ایران د دولتي خبري رسنیو په حواله لیکي احمدی نژاد لاریجانی ته ویلي قضا یو ځانګړې کورنۍ مؤسسه نه ده. دا پیخه د نومبر په میاشت کې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغه حکم تر صادرېدو وروسته کېږي چې په څرګنده یې تر انتخاباتو د مخه د سیاسي شخړو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ولسمشر احمدی نژاد د سید مرتضوي نیول ډیر له حماقته ډک عمل بللی. هغه ویلي له مصر څخه د ده له بیرته ستنېدو سره سم په کار دی چې پر دې مسلې څېړنه وشي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم زموږ خبرونه اوریدل شي په مستقیم ډول او هم زموږ تیرې خبرونه پکې اوریدل شي. د آزادی رادیو ونیس پروګرامونه پکې اوریدل شي او هغه رپورټونه چې د آزادی رادیو لاله یې خبرو هغه لوستل شي. ګڼ مرکې هم د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې شته. وسم روختیا د شمن شتمنی ونیس پروگرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت با شما هستم. امروز دکتر صاحب نورالحق یوسفزی متخصص بخش اطفال و رئیس شفاخانه صحت طفل در این برنامه با ما و شما هستند. در این برنامه در مورد سینه بغل عمدتاً در نزد اطفال صحبت میکنیم. سینه بغل چه قسم مریضی است؟ چطور به وجود میآید؟ چقدر خطرناک است؟ کدام نکات را در وقایعش مد نظر بگیریم و اینها؟ خب سینه بغل همونطور که میدانین این مریضی در نتیجه التهاب های تنفسی، راه های تنفسی عمدتاً شش ها به وجود می آیم. پیش از این که در مورد سینه بغل با دکتر صاحب یوسفزی بیشتر صحبت بکنیم و شما هم سوالات را مطرح بکنین، خوب است که در مورد خود شش ها بدانیم. شش همونطور که میدونین عضو بسیار اساسی و عمده تنفسی است که در قفس سینه موقعیت داره و دو قسمت راست و چپ داره که قسمت چپش با قلب در ارتباط است. وظیفه اساسی شش رساندن اکسیژن یا هوای پاک به خون است و برعکس بیرون کردن کاربن دای اکساید یا هوای ناپاک از داخل شش به خارج از بدن. راستی که شش اهمیت زیادی دارن، اگر موجود نمی بودن بدون شک انسان ها زنده بودن نمیتونستن، چرا که میدانین که تنفس برای زنده ماندن یک امر ضروری است. و در یک نشریه خواندم که روزانه ما به طور اوسط 25,000 بار نفس میکشیم و تا 70 سالگی 600 میلیون بار نفس کشیدیم. خب این بود معلومات مختصر در مورد شش ها و وظیفهشان. اکنون میپردازیم به اصل موضوع که صحبت درباره سینه بغل عمدتاً در اطفال است. دکتر صاحب یوسفزی خوش آمدین به برنامه صحت. لطف بکنین بگوین که سینه بغل چگونه یک مریضی است مخصوصا در نزد اطفال؟
باید در باری سینه بغل عرض بکنم که سینه بغل طوری که شما فرمودین یکی از امراض التهابی خود شش هاست که از سبب عوامل مختلف شش ها التهاب میکنه و میپندن و امی پروسه که شخص گاز اکسچنج از شش صورت میگیره، امی پروسه مختل میشه و نمیتونن مقدار کافی اکسیژن بگیرن. به می سبب از این سبب است که باز تعداد تنفس زیاد میشه و بالاخره اعراض دیگه به وجود میاد. یعنی خلاصه گفته میتونیم که سینه و بغل یک مرض التهابی خودشش هاست که سبب التهاب انساج خود شش میگرده.
نه تشکر. اینا را دکتر صاحب اگر بگوین که خب یک مادر چگونه بدانه که طفلش دچار سینه بغل شده، یعنی اعراض و علائمش را اگر یک مقدار به زبان ساده توضیح بدین. تشکر.
بسیار خوب است. سینه و بغل اصلا از نظر اعراض و علائم ما میتونیم او را به چهار دسته تقسیم بکنیم. اول سینه و بغل وقتی که یک طفل سرفه میکنه، یعنی هر سرفه را ما سینه و بغل فکر نکنیم، وقتی که سرفه میکنه در پولوی سرفه اگر طفل تعداد تنفسش هم زیاد شوه، یعنی نفسک زدن داشته باشه که این نظر به سن فرق میکنه، مثلا در طفل که کمتر از دو ماه در یک دقیقه از 60 بار و یا بالاتر از او تنفس میکنه و در اطفال که کمتر از یک سال هستن 50 بار و یا بالاتر از 50 بار تنفس میکنن، در پالویزی که البته سرفه دارن، و در اطفال که در اشخاص که بالاتر از 2 سال هستن 40 بار، و اونمو تو در اشخاص کلانتر حدود 20 و یا 25 بار اینا تنفس میکنن و در یک دقیقه البته در پالویش سرفه دارن، و اعراض متمم دیگه که در هر حالت فرق میکنه، مثلا تب باید کتش داشته باشه بیش یا یک کسالت، که اینا همش اعراض متمم است. ای یک سینه و بغل عادی هست. در صورتی که یک شخص یک طفل سرفه داره و در پالوی سرفه چیزی دیگه نیست، ایره دیگه ما میگیم که این طفل سینه و بغل نیست، بلکه یک سرماخوردگی شاید باشه. و در صورتی که اینم تعداد تنفسش هم زیاد شد، باز میتونیم بگیم که سینه و بغل است. در صورتی که بر علاوه سرفه و ازدیاد در تعداد تنفس نظر بسن که من قبلا عرض کردم، پیش طفل یک فرو رفتگی در قسمت پایینی خود امی قفس سینه به وجود بیاد که ما او را چستن راوینگ میگیم، باز این میگیم که سینه و بغل شدیدتر هست. و در صورتی که برالاوی اینمی علائمی که ذکر کردیم پیش طفل علائم خطر به وجود بیاید، مثلا طفل است که سرفه میکنه، تعداد تنفسش زیاد است، امی چستن راوینگ یا فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر خود داره، برالاوی طفل مثلا شیر خورده نمیتونه، مکیده نمیتونه پستان مادره، و یا سرش حمله می اختلاج داره، یا لباش که بود است و نوک انگشتاش که بود است، نوک بینیش که بود است. در این صورت ما میگیم که این دیگه سینه و بغل بسیار شدید است که این یک واقعی است که باید حتما یک مراقبت جدی بستر باشه و این واقعی شدید.
در این مورد هم حتما صحبت میکنیم. دکتر صاحب، یوسف زای گل حسین بیگزاده از دبی زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. بیگزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت، بفرمایید سوال بکنید.
دوست عزیز محترم، ما استفل داریم 5 سال از پیدا تا 6 سال عمرش از پای راست عزیز تقریبا 2-3 میلی هت میلی کمتر است. ما چند دفعه گفتن یه سنگاپور باید نیتی دوستان رو بکی گفت هند باورم بشت و دوستان کمون مراجعه کنیم هیچ کن تفصیل ندارن همین یاد این
خواه. شما به موقع زنگ زدین. دکتر صاحب یوسف زای در استودیوی ما هستن در کابل، انشاءالله که یک سفارش لازم برای شما خواهند داشت، اما تلفنتون قطع نکنین. میشه دکتر صاحب یوسف زای شما سوال داشته باشن؟ آقای بیگزاده، دکتر صاحب یوسف زای.
برادر محترم، اگر شما لطف کنین بگوین که امی کوتاهی پایشه، شما از اول متوجه شدین یا ای پسان باز به وجود آمد؟ اگر از اول متوجه شدین عکس گرفتین یا نگرفتین و دکتر صاحبا نگفتن که امی مفصل خود امی ران با سورین وصل میکنه، امی مفصلش نگفتن که به جای است؟
برای بالتک این محترم این وقت چکل بود مصرفی نرسوی وقتی که برا روان شد ما خودم مسافر بود از وطن و دسته دوم سیم وطن که رفتیم اینه بیدیم که بشکک طرف راستش کش با پایش زنگ را میرفت این پوش پایش اگره هست امورد برفتی از ما پیش از بالتر برده میدم دم چمن کابل برفتیم اینجا بردیمش بالتر خوب اگنام داشت نمیش فراموشم شده ایران بفتن تیمی دادم نمیش شما از کشور دیگه بوده اما ما اکسای شما آوردیم یه برای دوبای آوردیم یک دکترهای متخصص ایرانی بود اینا هم گفتم که یه تداویش میشه اما بسیار هزینه بالا مصرف داره ما فکر میکنم بشه بهتر از اگر شما کلا برام بودیم برای ما بکنیم در خود کابل کنیم بهتر میشه.
چیزی که بسیار مهم است برادر گل با شفخانه ساعتفل وقتی که بخیر کابل آمدین مراجعه بکنین میشه که دفتر ریاست شفخانه مراجعه بکنین ای انشالله که مشکل بسیار کلان نخواد بود. اگر یک طرفه باشه ما ایره در خود شفخانه خود امکانات شد داریم بخیر عملیات میشه و خوب میشه خاطرتان جمع باشد.
سلامت باشی بگزاده صاحب برای فرزندتان شفای عاجل میطلبیم و دکتر صاحب یوسفزایی هم خبر خوش برای شما دادن. خب شنونده دیگه داریم دکتر صاحب یوسفزایی میرویس زنگ زده بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم مهربانی
دکتر صاحب محترم. سوال من همی هست که بعض مادرهای عزیز که هست که طفلشان که ندغل میشه دفع سینه از این پختره میمونه یا چرمش میکنه دکتر صاحب سوال من یه هست که فایده داره فایده نداره یک سوال من یه هست و دوم سوال من اینم یه هست که بعض اطفالا هست که سینه مادر خورده نمیتونه سینه زن میشه آیا بیان با همیتونه بقال ارتباط داره یا نداره دیگر وقت شما را ضایع نمیکنم. خدا حافظ.
بسیار تشکر قاسمی صاحب سلامت باشه شما روز روزگارتون خوش. واقعا سوالای بسیار عمده و اساسی را به شما پرسیدین دکتر صاحب یوسفزایی. حتما یادداشت کردین بپردازیم به همین سوالات و بعد برنامه خود را ادامه خواهیم داد.
چیزی که بسیار مهم است به جواب برادر عزیز خود میرویس جان باید عرض بکنم که سینه و بغل طوری که ما قبلا عرض کردیم التهاب شش است نه قفس سینه. از او خاطر اگر ما سر قفس سینه یعنی بیرون از شش ها هر پروسیجر و هر کار را اجرا میکنیم بیمانا خواد بود و گذاشتن پخته بستنش امی قفس سینه به شکل سخت و چرب کردن زو و پلاستیک ماندن این کارهای هست که اکثرا مادرها راستی هم میکنن ولی اینا ذره هم بر حالت طفل فایده نداره بلکه اینا نقص دارن به خاطر ازی که وقتی که ششها البته التهابی میشن و پندایش دیشان پیدا میشه اینا خود قفس سینه به خاطر ازی که امی حالتی که فعلا در شش هاست در حالت سینه و بغل اینی را ایاده بکنن زیاد باید تنفس کنن و خود قفس سینه ضرورت داره تا اتصای بیشتر بکنن نسبت به حالت اولی و هوای زیاد هم میخواه داخل شش کنه تا مقدار زیاد اکسیژن از او گرفته شود. اینمی و وقتی که ما شش امی خود قفس سینه را البته از بیرون به شکل سخت توسط یک تکه یا هر چیزی دیگه بسته میکنیم اینمی عمل معاوضوی خود قفس سینه و ششها را ما اصلا مختل کردیم و به این ترتیب نه تنها کمک کردیم به طفل خود بلکه حالتش را وخیمتر میسازیم و اینمیست که زود به وخامت میره.
تشکر دکتر صاحب با مزد که حرف شما را قطع میکنم. امی سوال دومش را میگذاریم یک شنونده از دیر زمان منتظر هست ناگزیریم این سخن شما را قطع بکنیم. ببخشید احمدالله از دهراود منتظر هست. احمدالله خان سلامونه شرق لست لطفا پشتنه بکنی میربانی
نیوشه بران در اکتر سرس خزمه پشتنه بچه در ایسنه بران چی دیه نچیست خب پیدا کیجه او دیه مخنیوه سرکم که کنو تبان چستش یک چنه چه خبری با پشتوه تشو بکنی
حتما
چیر در مخنیوه در اکنه بغل یک چنه بکیجه
حتما دیره منه نه سلام سلام دکتر صاحب فزای سوال شما گرفتین میپردازیم به این سوالا هم جواب میگیم و بعد برنامه خود که در مورد سینه بغل است ادامه خواهیم داد.
به جواب برادر عزیز خود احمد الله خان از دیراود باید عرض بکنم چه سینه و بغل اصلا چی شاید سینه و بغل سبب کیگی په افغانستان که د سینه و بغل لاملون خود ډیر زیات دی مثلا په دې کې وایرسونه دی باکتریاوی دی پرازیتونه دی حتی کیمیاوی مواد که دیشی چه منگه که تنفسی کو د سوگو د التهاب سبب شی حتی پا ماشومان که کلا کلا دسته ده چه دوی اجنبی اجسام یعنی د تنفس لاره داخلي کې چې هلته بندش منستر وړي وروسته التهاب بلاخره کېدې شي چې هغه هم سینه او بغل په یو قسمت کې منستر وړي. مخنیوي څه رقم کولای شو؟ مخنیوي دا د شاول دغه کله چې هوا سړه شو دا یو ډیر لوی لامل دی. مساید کوونکی حالت سړه هوا ده. په دې حالت کې هوا ډیره مرطوبه ده او د تاسو معلومه ده چې دغه د تنفس په واسطه میکروب د یو شخص نه بل شخص ته، د یو سړي نه بل سړي ته، د یو ماشوم نه بل ماشوم ته د خلیل لارې او د تنفس لارې انتقال کوي. کله چې په کور کې یو ماشوم پیدا شو چې هغه مثلا سینه بغل لري، دا ماشوم باید د نورو صحتمند ماشومان نه، هغه څوک چې په سینه بغل اخته دی د نورو نه په فاصله کې وساتو، دا به ډیر ښه. او بل دا ده چې موږ کچېری وکولای شو ماشومانو ته په خپل وخت خپل واکسینونه ورکو او دوی ته ښه غذاګانې ورکو، دوی تکړه او تیار وساتو، نو چون دوی مقاومت بیا به ښه، بیا به په دې عادي ناروغي که سینه و بغل و ریزوش پا دیشانو باندی بنه اخته کیگی. او بل داده چه که لنده او ایم بازی دست میکروبونه دی چه پا ماشومانو که زیاد دست سینه و بغل سبب کیگی، مثلا هموفیلس انفلوینزا یا هیچ انفلوینزا من گورتوی ده دوی پا مقابل که یا ده بازی حقا ناروغی و ده حقا عاملون پا مقابل که چه زیادتر سبب دست سینه و بغل کیگی واکسینونه دی چه دا فعلا د افغانستان په واکسینونو کې هم د ایچ انفلوئنزا واکسین ځای په ځای شوی تقریبا درې کاله کېږي چې ټولو ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ د هیموفیلس انفلوئنزا واکسین هم کېږي چې دا د ستوني د درد، د مینینجیت او د سینه او بغل نه په خپل وار سره جلوګیری کوي.
تشکر دکتر صاحب. نورالحق یوسفزای متخصص بیماری های اطفال و رئیس شفاخانه سعد طفل در این برنامه در مورد سینه بغل تا حالا صحبت کرده ایم. خب حالا نورالله از مزار شریف زنگ زده بشنویم که چه میپرسه. نورالله خان خوش آمدی به برنامه، در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، اگر شنیده باشی بفرما سوال بکن.
سوال داشتم، یکی چیزی که استاد راجع به دعوایی که امروز در کشور ما رایج است، اکثرا تجارت کرد وقتی در دکتر صاحب مراجعه میکنیم دعوایی را که میگیریم، مثلا پیشکاری های سلکسیون است یا منیزیم شباتات یا پرستومون است، تأثیر مثبتی در دواها در بالای مدید. و یکی دیگه که من تبلک دارم تقریبا 4 ماه است، تنها سرفه داره اما چیز شدید و یا تعم و شده نداره، اما بسیار کم از دوستان خانوادگی میگن که شانهایش یخ است. فقط میخواستم که
تشکر در اینمی مورد دوم. سوال دوم یک لحظه لطفا منتظر باشه، اگر دکتر سیب یوسفزی از خودت سوال داشته باشه. دکتر سیب یوسفزی، طفلک 4 ماهه دارن که سرفه دارن،
برلاویزی که امی طفلک برادر ما سرفه داره، دیگه گفتن هیچ آراز نداره، اشتیاش خوب است، توام نداره و گفتن شانهایش سرد است، تعداد تنفسش خود نفسک نمیزنه دیگه،
تنفسش مال است اما نارامی زیاد میکنه، دو سه شب شده نارامی یک داره زیاد میکنه، شبانه میتونم در 4 مراتب یا 7 مراتب بیدار میشد به خاطر شیر خوردن، اما در شب رو داشته تقریبا نگان 15 مراتب یا 20 مراتب بیدار شده اما صرفه هم داشت.
دکتر یوسفزی
بسیار خوب،
سوال نداره شما دیگه؟
آبریزش بینی داره، بینیشان بند است؟
نه خیر نه.
تشکر نورالله جان، سلامت باشی که تماس گرفتی با برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنو از دکتر صاحب یوسف زای.
امور خمه که ما به ارتباط عوامل سینه و بغل و آراز سینه و بغل عرض کردم، طفلک برادر ما طبیعتاً که سینه و بغل نیست و یک سرماخوردگیست. این طفلک میشه که گرم نگاه داشته شود طبیعتاً و مایات زیاد داده بتنه شود، اگر شیر خور است شیر مادر باید دوامدار بگیرن و در زمین اگر احیانا تاو میکنن باز تبیس که باید که یکی از دکتر سیبا مشوره شوه، در غیر زوی طفل خوب میشه انشالله. و امور خیم که از نظر عوامل سببی خود سینا بغل گفتیم که زیادترین واقعاتش میتونه که خود وایرس باشه، از او خاطر یک فعلا در کابل و ولایات نزدیک یک مرضه که به اصطلاح یک حالت است که اکثر مردم یک حالت ریزش و گلوندردی دارن. این طفلک هم فکر میکنم آنتان وایرس است و انشالله سپری میشه، قابل تشویش نیست. و درباره دواهایی که بیادر ما گفتن که دواهایی که روزمره استفاده میشن تاثیراتش خوب نیست، چیزی که بسیار مهم است اول است که هر دوا باید به جایش و به مقدار کافی و به مدوزی که ضرورت است استفاده شود.
همین مسئله که در دواهای تجارتی و اینها است بیشتر در موردش صحبت میکنیم. شاغاسی از فاریاب زنگ زده، اما همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس خط شده. خب عبدالرحمن را داریم امیال روی خط. عبدالرحمن خان سلام علیکم، مهربانی.
دنیا خورکی دلسه برابر اصل کنن عمر به سلو کلونی کنن.
بله
آقا کن اول سنگی دسی زکام پراسی زکام نروس بیاده سوایی چی یعنی اول سینه با سینه ملگل خوگی گروس لگن بیاده تیتوخی مرض پیدا سی.
بله او رو مرز
او دسو از دسو لازم گو کن.
خب عبدالرحمن خان تلن که پاتش دکتر صاحب یوسف زای سوال دارین.
بسیار خوب، اول دغه خورتا ویل چشل کلنه ده ادا څو کال کیږي چې دغه مرض ورسره ده؟
دا له پخوانه مطلب په وکړنه او سپکلنه واسې د انرژي تکلیف دي زکام او بیا به د سي مطلب د دین درلوده.
بیا کله چې د ریزش په شروع کې بیا سینه ژغاره کی او د نفسم تعداد زیات شي او سینه ژغیږي، کنه کله چې څوم بلاستم وی سینه ژغیږي دغه سی یو حالت ده؟
او ډاکټر صاحب محترم سینه دېږي خو اول کې وای چې سینه مې لږ درد کوي کې دې چې توخلې راته پیدا شي او سینه درد نه بعد او جوړه دې اوره ضرورته دې توخلې ورته پیدا شي نو دې دواګانې ورته اخلو بیا نو د سیزر نه کېږي.
اسای د تاسو رادیو ته غوښ شي زړه ته شي درکو.
تشکر ډاکټر صاحب، به فرمایئ.
د عبدالرحمن رور په جواب کې باید ارزو کوم لکه دا د ډیره سخته ده چې د رادیو د مایک تر شا سړی ناست وي او تشخیص وکړي. دا ډیره مهمه ده چې باید سړی مریض وګوري او په اصطلاح فزیکلی مریض وګوري او بیا هغه معاینه کوي او وروسته داغنه تصمیم پیونی سی که ضرورت و لابراتواری معاینات و تا ده حق شده شهانو تا ضرورت شده. خو حق شایی چه زه فکر کنم ده غزمنگ خور چه ده به ده نفستنگی یا استما مراز ولری او دغه سه هغه هم د یو ریزش نه شروع کی د ریزش پسې بیا توخی پیدا شي او پسې سینه ټایټه ونیسي او سینه شغیږي په اسانه نفس نشي وستله او کله کله ضرورت پیدا کی شي اتا دغه شونډې تور شي منګ ورته سیانو زوایو او د بیا کېدی شي چې بستر شي او اکسیجن او نورو ضروری دوا او ته ضرورت پیدا کی. نو از ما توسه دی ورور ته داده چې دغه خور دی اول ازان د سړې هوا نه او ساتي د ګرد خاورو دوړو او حتی د هغه اتری مواد نه چې بوی لري د دې بوی د شانو نه دی ځان لري وساتي. په دې ترتیب کې دی چې دته هغه وشي د دې مرض د حملاتو نه جلوګیری وشي. او ښه خبره به دای شي اوس دا چون شل کلنه ده کېدای شي چې د ده دغه ټیسټونه ورته وشي د الرژي او بعد له هغه همغه شي سره چې دی حساسیت لري او د هغه د مواجه کېدو سره په دې دغه د اسما حمله راځي دغه نه بیا د هغه په مقابل کې دیسنسټایز شي. دا کارونه اوس الحمدلله په افغانستان کې کېږي، ښه به وي چې مرکز ته راشي او دغه ټیسټونه ورته وکړي تر څو چې د دې جنجال نه له خیر خلاص شي.
زلفته مارانو دی سترگ شرابی لره سپت مایی ما سسی رو جادو لره یار 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 زما بگره دلدار زما ته مفادار زما راشد دیدار زما سشور مشور رنگ و موده مشور مشور که و موده لیلا زن سنگار دینه یار سشور مشور دیب و موده سشور مشور دیب و موده مشور مشور که و موده لیلا زن سنگار دینه یار سشور مشور دیب و موده سشور مشور دیب و موده پلار کزی سترک ترک رایده مینه لال زار کزی گره گره حال زما اخیالی دلدار زما زپ دمائی نیوما عید زی قرار زما سشل مشل رنگ و موده مشل مشل که و موده لیل زن سنگار دینه سشور مشور دل بوگه سشور مشور دل بوگه مشور مشور که بوگه لیلا زد سینگار
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاری تان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم.